بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې به مو هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر له جزئیاتو خبر کړو، د افغانستان او هند اړیکې او په دې منځ کې د پاکستان د ونډې په اړه، او همداراز د غویی د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت مطالب لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په نوی ډیلی کې د هند له جګپوړو چارواکو سره ګوري. په کندز کې د 1300 ورځو نښتو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي، او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4300 واوښتی. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په نوی ډیلی کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړي. ولسمشر غنی د هند د صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه د یو درې ورځني سفر په موخه پرون مازیګر هند ته ورسېد. ټاکل شوې چې ښاغلی غنی په هند کې د استوګنې پر مهال له خپل هندي سیال پرناب مکرجی، صدر اعظم نریندرا مودی، د کانګریس ګوند له مشرې سونیا ګاندی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. د ازادي راډیو خبریاله له نوی ډیلی څخه پر خپل راپور کې وایي چې ولسمشر غنی تیره شپه په نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د هند د پوهنتونونو له یو شمېر افغان محصلینو سره هم وکتل. د راپور له مخې افغان محصلینو دوی ته په ټاکلي وخت د معاشونو د نه رسېدو، د اوږدمهاله استوګنې د ویزو د نلرلو، د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او د تحصیلي بورسونو په ویش کې د بې عدالتۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. په کندز کې د 1300 ورځو نښتو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر سید عبدالسلام هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې له یوې سروې وروسته به په دغو کورنیو مرستې وویشل شي. چارواکي وایي چې د کندز د مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو دوی د دغو جګړو د دقیقو تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي. طالبانو بیا رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې په کندز او بغلان کې له پرون راهیسې د امنیتي ځواکونو 14 پوستې نیولې، خو چارواکي دا ادعا نه مني. د کونړ چارواکي وایي چې په چپېدری ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر ماښام د چپېدری ولسوالۍ په دیګل سیمه کې د مخالفینو په پټنځای شوې ده. نوموړي همدارنګ وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د سرکڼو ولسوالۍ په بهر آباد کې د سیمه ییزو پولیسو په بسو هم ډله ییز برید کړی چې جګړې د سهار 5:30 بجو پورې دوام کړی، او پکې 3 محلي پولیس سرسری ټپیان او برید کوونکو ته مرګ ژوبله غوښتی ده. په فراه کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د 303 موټر چې تقریبا 30 مسافر پکې سپاره وو او له فراه څخه هرات ته روانو چپاشو نوموړي چارواکي وایي چې د دې پېښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي وه. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4300 واوښتی. چارواکي همداراز وایي چې په دې زلزله کې 8000 نور خلک هم ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن د هیواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدي. د شنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 1.8 و نیپال او د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. نړۍ په تر ټولو لوړ غر مونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راخویدلې واورې په یو کمپ کې اتلس کسان وژل او په هند کې یو شپېته او د چین په تیبت سیمه کې 15 کسان وژل. چارواکي وایي چې په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو د مرګ ژوبل راپورونه رسیږي، د زلزلې د قربانیانو شمېره له دې زیاتېدلی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې الیزابت بایرس په ژینیو کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شویو زرګونو خلکو ته د خوړو سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپروي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څیړنې د کنفرانس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړه خواوې په داسې حال کې کتنه کوي چې متحده ایالات او د نړۍ 15 لوی قدرتونه هڅه کوي د جون تر 1.5 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلی چې دواړو لورو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقه په اړه بحث وکړ او خپل کتنې غټواله بللې ده. د مخکې خغلې کړي د ملګرو ملتونو په یو کانفرنس کې ویل چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدل کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د می په 9 په مسکو کې د 2 نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت مراسمو کې به ګډون ونه کړي. د جاپان د حکومت یو ویان په مهالویش کې سنځه د دې کار علت وباله او د کابینې مشر سکرتر یوشی هیدی سوګانا نن په یو خبری غونډه کې وویل چې په مسکو کې د جاپان سفیر به په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړي. او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي پر روسیې باید نړیوال بندیزونه په دې پورې تړلې واوسي چې په مینسک کې د اوربند تړون عملي کیږي کنه. میرمن مرکل پرون په وارسا کې د پولند له صدر اعظم سره په یو غونډه کې په دې اړه وویل
دی اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د ټولو مشرانو د پریکړې پر بنسټ چې د مارچ په میاشت کې کړې په روسیې د بندیزونو دوام به د مینسک د هغه تړون په عملي کېدو پورې تړلی وي چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې لاسلیک شو. دا روښانه ده چې د دې ټولګي عملي کول د اګست او سپتمبر له میاشتې زیات وخت نیسي، په دې معنا چې د جون په میاشت کې په دې اړه بحث او څېړنه کوو او د هغې ګډې پریکړې پر بنسټ بچې په مارچ کې شوه بندیزونه به تمدید
شي.
د پولند صدر اعظم هم ویل چې جرمني ورسره منلې چې په روسیا لمخ کې لګول شوی بندیزونه به دوام وکړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې پر راپورونو کې باوري چې په کابل کې نن مجاهدین د غوي اتمه خپل د بریا ورځ منځي. ولسمشر اشرف غنی په نوی ډیلی کې دی او له هندي چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریاله په نوی ډیلی کې ده. د افغانستان او هند اړیکی او په دې منځ کې د پاکستان پر وانډه به په یو ګردی میز کې له کارپوهانو سره بحث وکړو.
ضیاءالحق بعد له هغه څخه پرویز مشرف افغانستان ته داسې کتل چې دا او پاکستان ته دا ستراتیژیکي عمق ورکوي. په آی اس آی او د پاکستاني په فوج کې دغه نظر هنوز هم موجود دی.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې ولې په ځینو کورنیو کې خویندې د خپلو ورونو د کارونو کولو ته اړېستل کیږي.
ځینې کارونه اوسې ما ورته کول لکه کالی اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول، خو هغه کارونه سیدل وسه پوره او ډیر ساده کارونه و، هغه به هم د په ما باندې کوله.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اور دو تیرا سره اوسې ز زمون غغلا ازادي راديو اوري يوي ټولني چې ځان د شهيدانو ورسان بولي نن په کابل کې د اکسونو یو نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د غوي د اتمه د مجاهدینو د بریا د کلیزه په مناسبت جوړ شوی په جګړو کې د وژل شوی افغانانو اکسونه نندارې ته ایښودل شوی. د غوی اتمه هر کال د جهادي ډلو لخوا په داسې حال کې د بریا د ورځې په توګه منزل کیږي چې د دې تنظیمونو پر کروڑو او ورانه یو د عامو افغانانو لخوا سخت نیوکې هم کیږي. اسدالله الدین د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی. لودین صاحب، پرون په کابل کې د غوی د اومې او اتمې د غندنې لپاره غونډې جوړې شوې وې، نن په کابل کې شعارونه کوم او څه دي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا له درویشتمې کلیزې سره برابره ده. په کابل کې نن د حکومت لخوا یوازې رخصتي اعلان شوې او د دې ورځې د لمانځلو لپاره تر اوسه هیڅ داسې مراسم نه دي جوړ شوي. موږ چې د جمهوري ریاست او دغه راز د اجرایي ریاست له مسؤلینو سره خبرې کړي، هغوی هم په دې برخو کې د کومو مراسمو د جوړېدو خبره نه کوي. هغوی وایي چې فقط نن ټول دولتي ادارې رخصت دي او تر اوسه په کابل او دغه راز په ولایتو کې هم د کومې غونډې د جوړېدو خبر نه دی ورکړل شوی. خو په کابل کې یو ډله چې ځان د شهدا او وارثین بولي، هغوی د پارک زرنگار په سیمه کې راټول شوي دي. هغوی د غورز لمانځي او د غورز افغانستان ته د نیکمرغي ورځ بولي او وایي چې په دې ورځ مجاهدین وتوانېدل چې د کمونیزم ملاتړو ته ماته ورکړي او خپل حکومت په افغانستان کې اعلان کړي. دغه د شهدا او وارثین چې راټول شوي دي د پارک زرنگار په سیمه کې، هغوی وایي چې دغه کوم اکسونه چې نن نندارې ته خودلی دوی دوی وایي چې لدنه باید عبرت واخیستل سي او نور باید افغانان نو اجازه ورنکړي چې ګاونډي هیوادونه او دغه راز نور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې مداخله وکړي او په افغانستان کې نیابتي جګړې مختبوزي. دوی سلګونه هغه اکسونه نندارې ته د سړک پر غاړو او د پارک زرنگار په پنجرو چې هغوی د ثور د وم کودتا راورسته په افغانستان کې وژل شوې دي. باید وایم چې د ثور وم او تم په افغانستان کې په بیلا بیلو نظرونو سره لمنځل کیږي. ځینې کسان د ثور وم چې د داوود خان د رژیم په وړاندې کودتا و او د ثور اتم چې د مجاهدینو د بریا ورځ و، دواړو ته په وستر ګوري. خو ځینې بیا د ثور اتم د بریا او ویار ورځ بولي او وایي چې باید هر کال دې ورځ نه لمنځنه وشي. یو لدې کسانو چې دغه ورځ د ویاړو ورځ بولي، هغه هم د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی دی. هغه پرون په یو غونډه کې وویل چې د ثور ومه کودتا غندي او د ثور د اتمې د مجاهدینو د بریا په مناسبت ټولو ته مبارکي وایي. خدای چې د ښاغلي ابراهیمی د خبرې یو برخه وورو.
این روز پیهم در تاریخ کشور عزیز ما به نام های روزهای سیاه و سفید ثبت است. من این روز سیاه هفتم ثور 1357 را تقبیح و فردا روز سفید هشتم ثور 1371 را به ملت مجاهد و آزاده افغانستان صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
باید وایم چې په تیرو څو کلونو کې د ثور اتمه په ښه توګه نه لمانځل کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د رژیم پر مهال له غیر وروسته د حامد کرزي د واکمنۍ په لومړی کلونو کې د ثور اتمه لپاره پراخ مراسم نیول کېدل. په کابل کې دغه ورځ بل لمانځل کېدله، خو په تیرو څو کلونو کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او د دې ورځ نه لمانځل کېدو د ځینو جهادي ډلو انتقادونه هم لزان سره درلودل. بله تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم. لودین صاحب، قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اسد الله لودین و چې د غوی د اتمی یا د ثور د اتمی د مجاهدینو د بریا د کلیزه په مناسبت د غونډو په اړه معلومات راکول. وخت مو کم دی. ورزوده ولسمشر اشرف غنی د سفر موضوع ته، افغان ولسمشر اشرف غنی د هند له صدر اعظم د صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه په نوی ډیلی کې دی او د راپورونو لمخې له صدر اعظم مودی سره یې کتلی هم دی. د ازادي راډیو خبریاله فریبا وحیدی په نوی ډیلی کې ده او همدا شیبه د نور په دې اړه نور جزئیات راکوي. فریبا جان، تاسو څه اوریدلی دی؟ د ولسمشر غنی او صدر اعظم نریندرا مودی کتنه شوې ده کنه؟ دوی خبریالانو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي کنه؟
بله سلام، ما و شنونده ها، قرار از در دومین روز سفر جمهور غنی به دیلی، جمهور غنی ساعت 10:25 دقیقه به وقت کابل با نریندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات داشته باشه و همچنان به ساعت 10:21 دقیقه به وقت کابل کنفرانس مشترک خبری داشته باشند. البته ملاقات اونا تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. البته پیش از این جمهور غنی در روز اول سفرش در صحبت با شمار از مسئولین افغان و مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در دیلی گفت که سال جاری خوشبی سال دشوار برای افغانستان می باشد و در این سال این کشور مورد توجه توریسم بین المللی قرار دارد. آقای غنی در صحبت با این مهاجرین گفت که 4 عامل سبب ناامنی ها در کشور شده و توریسم بین المللی، اقتصاد جنی، افراد مسئله غیر مسئول و جنگ های سیاسی به عنوان عامل ناامنی ها در کشور یافت کرد. همچنان مهاجرین افغان از رئیس جمهور خواستند که در برخی ایالت های هند با آنها قنسلگری ایجاد کنند. رئیس جمهور غنی در پاسخ به سوال آنها گفت که سفارت هایی که در اروپا غیر ضروری است باید مزدود شوند و در عوض تعداد قنسلگری ها در هند افزایش یابد. و همچنان مهاجرین افغان مشکلات خود گذاشتن با رئیس جمهوری، از جمله مشکلات اینایی بود که اینا در قسمت گرفتن ویزه هند مشکل دارن و مشکل دیگهشان این بود که اطفال و فرزندانشان از رفتن به باید زبان های ملی در مقاطب که موجود است تدریس شود. و همچنان مسئولین افغان هم مشکلات خود با جناب رئیس جمهور در میان گذاشتن و اینا گفتن که ماساتشان به موقع نمیرسه و کرایه لیلی هایشان از خیلی بلند بوسی های تشریعی که از شاگرده افغان داره میشه در این شفافیت وجود نداره. البته مغنی در پاسخ به این همه مشکلات ماجین و مسئین افغان مقیم هند گفت که و همه مشکلاتشان رسیدگی صورت خواهد گرفت.
دیره مننه کام فریبا ویدی، قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریاله و چیل ډیلی څخه هند ته د ولسمشر غنی او د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو په اړه معلومات راکول. د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر غنی سفر ته په تیره بیا له اقتصادي پلوه د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي، خو له سیاسي پلوه آیا کابل له نوي ډیلی او اسلام آباد سره په اړیکو کې د انډول په ساتنه مکلف دی؟ د سولې هڅې او په دې هڅو کې د پاکستان ونډه څومره اهمیت لري؟ د دې مسایلو په اړه مې په یو ګردي میز کې د سیاسي چارو له کارپوهانو سره بحث کړی. د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د برخې مشر علم پایند په نوې ډیلی کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید او د ازادۍ راډیو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ابوبکر صدیق د دې بحث ګډونوال دي. د بحث په پیل کې مې له ښاغلي پایان څخه پوښتلی چې آیا نوی ډیلی ته د ولسمشر سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي؟
زه فکر کوم چې دغه پاکستان هم پوه دی چې افغانستان یو بې طرفه مملکت دی، په دې ځای کې د کوم تړونو سره هیڅ وخت ارتباطات نه درلودل، مګر نه په دې حالت باندې چې افغانستان به د هند څخه اسلحه اخلي یا د هند سره به دا مناسبات ډیروي او د هندوستان سره کموي، نو په هغه حالت کې به پاکستان تاثر ښکاره کوي. مګر دا اوس چې افغانستان یو لاره غوړه کړې ده چې هم د پاکستان سره مناسبات ښه شوي دي، دا د اوس د نوې ادارې لاندې او هم د هندوستان سره، زه فکر کوم چې دا به کم تریخوالی پیش نه کړي. دا نو په دې پر اړه لري چې دا پخپله د اشرف غني او د هند چارواکي دا مناسبات تر کومه حالت پورې ولې، دا اقتصادي او سیاسي مناسبات یو شی دي او بیا نو دا په نظامي ساحه کې آواز پر دا متنازع فيه واقعي چې د کشمیر مسله ده، د هند د پاکستان او دا پخپله د افغانستان د صوبې سرحد ده، د بلوچستان او دغه مسایل دي. که دغه مسایل کې هندوستان یو اړخ وننی سي، نو زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان او د پاکستان پر مناسبات باندې به تاثیر وکړي.
بله، غواړم له ابوبکر صدیق تاسو نه پوښتنه وکړم چې د افغانستان او هند ښه اړیکې هم زمانه ممکن دي؟
بلې، زه ګومان کوم چې د افغانستان اوسنۍ اداره د ولسمشر اشرف غنی تر لاندې دا کوشش کوي چې د هند او د پاکستان د خپل منځي جګړو څخه ځان وژغوري او د دین راو باسي. خو مونږ باید له یاد ونه باسو چې ولس مشر اشرف غنی چې پاکستان ته تیر کال سفر وکړ، د هغه عمده هدف دا و چې پاکستان وهڅوي چې د افغانستان سره د سولې په موضوع کې مرسته وکړي. او دا رښتیا خبره ده چې پاکستان کولای شي چې د افغانستان د دولت په مخالفینو، خصوصا په طالبانو، د اسلامي حزب په دې ډلو باندې فشار راولي چې څو هغه سولې ته آماده شي. خو مونږ ول نه لیدل تر اوسه پورې چې پاکستان داسې کوم ګامونه پورته کړل. د ویلو تر هدا پورې خو دوی ډېر ښه خبرې کړې دي د پاکستان مشرانو، خو تر اوسه پورې عملی اقدام نه دی کړی او تر اوسه پورې په افغانستان کې د سولې خبرې لا نه دي پیل شوې.
استاد خالق رشید، لکه څنګه چې ابوبکر صدیق هم وویل، تر اوسه پورې د پاکستان له لوري عمل نه دی لیدل شوی. د افغانستان حکومت څنګه اعتماد کولای شي پر پاکستان باندې، او نوی ډیلی څنګه اعتماد کولای شي پر دې فضا باندې چې پاکستان به په افغانستان کې د امنیت لراوستو سره مرسته وکړي؟
د منطقي خبره تر هر څه د مخه په لومړیتوب کې باید موږ په پام کې ونیسو، ځکه چې پاکستان، هند او زموږ نور ګاونډیان هر یو د افغانستان په وړاندې بیل بیل دریځونه لري. دغه ټکی یا دغه هدف په پام کې نیولو سره دوی بیا خپلې ګټې هم دلته په پام کې نیسي. نو زه فکر کوم چې په اوسنی حالاتو کې د افغانستان د حکومت لپاره یوه خاصه، یوه ځانګړې هوښیاري پکار ده چې دغه انډول د ټولو سره وساتي، لکه چې پاین صاحب هم اشاره ورته وکړه، که بې طرفي په پام کې ونه نیوله شي منطقه خپله بحراني ده. په عین بحران کې خصوصا زموږ ګاونډیان دوی په افغانستان کې خاصو ګټو ته سترګې نیولې دي. د هغو په پام کې نیولو سره دوی صادقانه عمل نه کوي. زه باور لرم چې پاکستان هم تر اوسه تکتیکي مخته ځي، هندوستان هم هماغه د پخوانۍ دوستۍ پر اساس باندې یو څه په دې تیرو لسو کلونو کې څه جوړوونکي ګامونه پورته کړي دي، چې هغه یې موږ زیاتره په تعلیمي برخه، په فرهنګي برخه کې حساب ورباندې کولای شو. نو عمل خبره ده چې د یوې سیاسي هوښیارۍ نه، خصوصا په اوسنیو شرایطو کې، کار اخیستل د افغانستان د دولت په ګټه دي.
غواړم له تاسو درېو وړو ښاغلو نه پوښتنه وکړم چې کوم کار و چې نړیوالې ټولنې چې په افغانستان کې فعال حضور درلود په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې د پاکستان په برخه کې هغه اقدام چې باید کړی وای وی نه کړ چې نتیجه یې اوسنی حالت دی؟ استاد پایند، اول له تاسو نه پوښتم.
ګوره، موږ لږ یو څه رڼا باید واچول سي په دې موضوع کې. په دا لسو کلو کې چې اتحاد جماهیر شوروي په افغانستان باندې قابض و، په دغه وخت کې ضیاء الحق بعد له هغه څخه پرویز مشرف، دوی دواړه چې راغله دوی د افغانستان ته داسې کتل چې دا و پاکستان ته دا ستراتیژیکي عمق ورکوي، او په دې لحاظ باندې که د هند سره کومه شخړه وي افغانستان به په افغانستان کې به داسې یو ضعیم مستقر وي چې هغه به د پاکستان پلوي وکړي. هغه تر اوسه پورې دا په خپله په آی اس آی او د پاکستاني په فوج کې دغه نظر هنوز هم موجود دی چې د افغانستان باید د پاکستان سره ښه مناسبات ولري، او په دا ستراتیژیکي اړخ کې افغانستان باید د پاکستان پلوي وکړي. مګر افغانستان هیڅ وخت دا کار نه کاوه. د کرزی په وخت کې دا معلومه سول، کرزی و هندوستان ته ډیر نږدې و تر هغه تر پاکستان پورې. او دا ستاسو خبره چې تاسو د مخه وکړه دا مهمه خبره ده چې په دا تیرو 15-16 کلو کې پاکستان هغه شان چې دا نړیوالې مؤسسې او نړیوال د امریکا او اروپا او دوی غوښتل هغه پاکستان ونه کړه، چې هغه مسله دا ده چې په دغه پاکستان کې د ټریننګ کمپونه، دا د تربیې مراکز، دا مختلفو گروپو د پاره چې د افغانستان سره مخالف دي، هغه هغه لمنځه یو نوړل چې دا د حقانی گروپ یو له هغو څخه دي. نو په دې لحاظ باندې د پاکستان دغه صادقانه همکاري د افغانستان سره ونه کړه، او دا اوس چې د مناسبات سم سیوي دي دا تقریبا یو بل صفحه ده. نو ګورو چې دا به تر کوم وختو پورې د پاکستان به صادقانه د افغانستان سره دغه همکاري وکړي او کنه وکړي.
بله، ابوبکر صدیق، ستاسو جواب غواړم. نړیوالې ټولنې څه ونه کړل په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې چې نتیجه یې دغه اوسنی حالت شو؟
بلې، په دې کې یو اساسي ټکی دا دی چې په افغانستان کې د سپتمبر د 11مې د حملو نه وروسته چې خپل جګړه پیل کړه په افغانستان کې، نو د دې شبکو د دې خلکو په خلاف پیل کړه طالبان حکومت راوغورځو او القاعده وتښتید پاکستان ته. خو د افغانستان اساسي ستونزې چې دي، چې په هغه کې تر ټولو لوی ستونزه لا حل شوې نه ده، هغه د پاکستان سره د افغانستان سوال دی. افغانستان د پاکستان په منځ کې د ډیورنډ مسله ده، هم داسې نور ډېرې مسلې دي. فرضاً اوس په دې وروستیو کلونو کې پاکستان ادا کوي، تور پورې کوي چې افغانستان د بلوچ بلتون غشتون کو سره مرسته کوي، او پاکستان بیا افغانستان بیا دا وای او د دې غهم لیدل کیږي چې هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت خلاف فعالیت کوي، دا غوی ډیر شمیر خلک په پاکستان کې پټن ځایونه لري، دا غي ځای څخه فعالیت کوي. نو دغه هغه اساسي خبرې دي چې باید دې ته نړیوالو یو خو منظم جواب ویلای وي، او دا جګړه لمنځه وړي وي، نه په اقتصادي ډګر کې، نه په سیاسي ډګر کې، او متاسفانه نه هم په پوځي ډګر کې د اساسي سوالونو ته جواب وویل شو.
مننه استاد خالق رشید، ستاسو جواب غواړم همدغه سوال ته.
موږ په تیرو 14 کلونو کې د وی موضوع عیني شاهدان یو، او هم د خاغلی کرزی دریزو. خاغلی کرزی به دوه خبرې ډېر جدي او سپینه به کولې. یو د نړیوالو دریز د افغانستان دی یا د سیمې په ارتباط باندې، او بل د پاکستان دریز د سیمې په ارتباط باندې. د په دغه دوار باندې شک درلود، او زه باور لرم، زه خپل هم په دې باندې شک لرم چې دوی په دې برخه کې په پاکستان باندې هغه فشار چې لازم و هغه وانچو. دویمه خبره دا ده چې پاکستان په داخلي سطح باندې هم خپلې پالیسي ده د افغانستان په ارتباط تغییر ورنه کړ، تر اوسه هم تغییر نه دی ورکړی. حتی تاسو اوس دغه سایتو کې هغه د دورانی د آی اس آی د مشر مرکې ده، د یو ری ټوله دنیا هغه ګوري، او د هغه څخه دغه خبره دوی ډېره ښه موږ معلومولی شو چې دوی د سیمې لپاره څه پالیسي په نظر کې درلوده، او څه پالیسي فعلاً لري. د دغه پالیسۍ پر اساس باندې د دغه معضلې چې تر اوسه پورې دوام لري، حتی بهبود او سهولیت نه دی کې رامنځته شوی، خبره نوره هم خرابه شوې ده. د همدغه روابط د نږدې کېدو اثر دی چې موږ لږ تر لږه هره ورځ 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره افغانان هلته خپل ژوند د لاسه ورکوي، او دا پالیسي ورځ په ورځ نوره هم پیچلې کېږي، او نوره هم د افغانستان د بدبخته کولو دپاره کې اقتصادي جهات په نظر کې نیسي، که سیاسي یې نیسي، که د پولې او سرحدونو په حساب یې نیسي. دغه ټول هغه اړخونه د دې موضوع سره په پام کې دي.
ډیره زیاته مننه کوم، خبرې ډیرې زیاتې دي، مګر زه غواړم په وروستۍ برخه کې بیا هم یوه پوښتنه مطرح کړم له درې وړو ښاغلو ګډونوالو نه. د دې بس د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی یو لیکنه کړې، او په هغه کې دی پوښتنه کوي چې آیا هند افغانستان پاکستان ته ورپریښی؟ پایان صاحب، تاسو نه د دې پوښتنې ځواب غواړم لطفا.
دا داسې مسله نه ده چې یو به کېږي دا بل به یو به ښه کېږي بل به خرابېږي، داسې واقع نه ده چې که د افغانستان مناسبات د هند سره شوه نو حتما دا به د پاکستان سره خرابېږي، او که د پاکستان سره شوه د هندوستان سره به خرابېږي. دا په بین المللي مسایلو کې په دا داسې نه ده. دا مسله دا کېدای شي چې د دواړو سره مناسبات هم سم سي، او یا له یوه سره سم سي له یوه سره خراب. دا د افغانستان او پاکستان تر مسله دغه یو مهمه مسله ده، د ډیورنډ د کرښو مسله ده. پر دغه باندې دا پاکستان هم تقریبا دا په انګلیسي کې ورته وایي انسیکیورټي، دغه سې یو ناآرامي حصه وي. که په افغانستان کې مناسبات د افغانستان مناسبات د ګاونډیانو سره سم سو، د افغانستان اقتصاد مخ ته ولاړ، نو په افغانستان دغه ادعا به را مخ ته کړي. دا د پښتونستان مسله اوس دغه سې یو زمينه پیدا شوې ده، مګر بیا هم دلته د پاکستان لپاره یو صادقانه همکاري پکار ده. زه دا همیشه ما ویلې دي، افغانستان ته چې صلح راځي، دغه دوه ممالک ډیر مهم رول لوبوي د افغانستان ته د صلح په ټینګښت کې، د ایران او د پاکستان مسله ده. که دا دواړه په افغانستان کې صادقانه همکاري ونه کړي، افغانستان ته د صلح راوستل تقریبا یو محاله مسله ده زما په نظر.
مننه کوم. استاد رشید، آیا ستاسو په نظر، ستاسو تصور څه دی چې هند افغانستان پاکستان ته ورپریخی؟
نه، دا هیڅ امکان نه لري. یو څه خبره مشکله ده، که څه هم سرحد موږ په
هغه کې نه لرو، ولې زمونږ فرهنګي علمي تخنیکي تحصیلي د اوسنۍ جریان ډېر زیات د سره نژدې دی. په هغه لحاظ باندې هندوستان په سیمه کې یو د ودې په حال کې هېواد دی، موږ هم ضرورت ورته لرو او دوی هم د ځینو تجارتي مسایلو په ارتباط یا د اوسنیو پرمختیاو پام کې نیولو سره افغانستان ته ضرورت لري. له همدې عمله موږ همدا اوس په هندوستان کې دیارلس زره محصلین لرو. دا یو ډېر پیچلی جوړښت دی چې موږ یو د بل سره لس په ارتباط کې ساتي. په سیاسي لحاظ هم خبره زه فکر کوم د هندوستان سیاست په تېرو دیارلسو کلونو کې ډېر جوړوونکی او ډېر منظم د افغانستان سره د کومک او د مرستې پر اساس و. نو دی لحاظ باندې هغوی نه غواړي چې دغه خپل روابط د افغانستان سره څه په تاریخي او څه په اوسني سیاسي وضع په پام کې نیولو سره دوی پرېږدي. زه په دې باور نه یم.
ابوبکر صدیق، وروستۍ پوښتنه بیا هم له تاسو نه، آیا هندوستان افغانستان پاکستان ته ورپریخی؟
اول خود ملمنو د خبرو زه تایید کوم، خو فقط دومره اضافه کول غواړم چې افغانستان یو آزاد خپلواک هیواد دی او دا په دې نظر ورته ونه کتل شي چې چا وګټه یا چا وبایله. افغانستان ښه راتلونکی لري او هغه ښه راتلونکی یو صورت لري چې په هغه کې عملی شي، هغه دا دی چې افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ مرکز وګرځي. خو د افغانستان راتلونکی د سیمه د هیوادونو د نفو او د نقصان په بنا نه، د افغانستان د خلکو د ګټو په بنا باید ورته وکتل شي. او په دې لړ کې د افغانستان هم د ولسمشر کرزي حکومت او د ولسمشر اشرف غنی حکومت دوی یو ښه نظر لري. دوی غواړي چې افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د مرکز په توګه بدل شي. په دې کې لوی رول اوس د پاکستان د پوځ دی. هغه فوج کدا پالیسی پریږدي چې په افغانستان کې نور جنگیالۍ ډلې تقویه کړي، نو زه ګومان کوم چې افغانستان ښه راتلونکی لري. خو یوه خبره دا هم باید پام ورته پکار دی چې په افغانستان کې د هم څوک د پاکستان او د هندوستان د جګړې څخه یا د مخاصمت څخه سوء استفاده نه کوي او دا موقع د هند ته هم نه ورکوي چې پاکستان دا احساس وکړي چې ګواکې د غربي پولې لخوا دوی یو ډول محاصره شوي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ابوبکر صدیق، د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د برخې مشر علم پایند، او په نوې ډیلی کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد خالق رشید و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او هند پر اړیکو او په دې اړیکو کې د اسلام آباد د ونډې په اړه خپل نظریات څرګندول. د خبرونه وروستۍ برخه تر رسیدلې یو، په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم چې د ځوانانو ځنګړې 19 پروګرام تاندې څنګه ووري او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمنړی خبريږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څنګه کې په خونځیو کې د حرفه مضمون او د تشبث په نوم د یو خونیز پروګرام په اړه غږیږو چې دا مضمون د ځینو لیسو او مکتبونو د زده کوونکو لپاره څومره ګټور ثابت شوی دی. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څنګه سره. دوستانو، د افغانستان د مکتبونو نوی خونیز نصاب که څه هم له یو لړ مشکلاتو سره مل وو، خو ځینې داسې بدلونونه هم پکې تر سترګو کېږي چې زده کوونکي او ښوونکي ترې خوشاله ښکاري. په دغو بدلونونو کې یو هم د حرفې په نوم مضمون دی چې دمګړی یوازې په تیوریکي بڼه په ښوونځیو کې تدریسېږي. د پوهنې وزارت د خونیز نصاب د پراختیا او د درسي کتابونو د تالیف عمومي رئیس عبدالظاهر ګلستانی د دغه مضمون په اړه وایي:
په تعلیمات عمومي کې هم موږ کتاب د هیر پیلرو زیاتره برخه تیوري کده چې معلومات مشاکر ته ورکړی دی، و ماتم هم کې درسي ساعت لري په پلان تعلیمي کې شامل دی چې دا شاګرد مسلکي کې نه یو ایډیا او یو اگاهي اخلي د مسلک په باره کې، د هیر پی په باره کې چالاکه ورسره پیدا کی او بل د برخه چې مسلکی کیږي او دغه برخه څخه مثلا یو سند په مسلکی شکل لاسته راوړي ما مخې در طرز وکړي چې د تخنیکی او مسلکی معینت انستیتوتونه دي مکاتب دي چې هغه ډیر شریشتي لري او درېمه هیرپا برخه چې مختلف ورکشاپونه دی لري کیږي ځوانان کولای شي چې په هغه کې مثلا لندمحاله وزمحاله ورکشاپونه واخلي چې د وزارت معرف او د وزارت کار او امور اجتماعي دغه ځوانان ته دایری شي او په لند وخت کې یا په ورته وخت کې هغه ته د مسلک او هیرپا په اړه کې زده کړه ورکول کیږي.
ملګرو دغه مضمون ته ورته یو مضمون د تشبث تعلیمي او تربیتي موسسي لخوا هم د هواد څلور ولایتونو کابل پر بامیان او د ننګرهار په کابوت سلويخت لیسو کې تدریسيږي. د یادې موسسې د پروګرامونو مدیر ګلغټي سروري د دغه خونیس پروګرام پاړوي
په سلور ولایتونو کې تقریبا درې سلويخت مکتبونو ته کوخه خلاندې راوستل دي. شپک ویشت د انجونو مکتبو زموږ سره دي او ولس د الکانو مکتب دي. دوی ته وخت ورکوي استادان ته چې نمایشات دایر کې په مکتبو کې دوی شاګردانو ته ابلاغ کوي چې خپل طرحې ولیکي. هغه ذهنیت د تجارت په برخه کې کوم شاګرد لري او دا یو فرصت دی یو زمينه برابر کیږي چې هغه قلم واخلي په لاس کې او خپل طرحې د کاغذ په مخ ولیکي. استاد خپل لولی تحلیل کوي او لس غوره انتخاب کوي. هغه لس شاگردان د خپل طرح دفاع کوي او بیا وروسته درې طرح انتخابيږي. د لس او درې اوم کال د غوای په سلوره منیټه د لس غوره شاگردانو نه درې شاگردان انتخاب سو چې د دې لس غوره شاگردانو په منځ کې وځه کوونکې دینچونو او درې الکانو چې یوې د پروان ولایت او یوې د خواجه مسافر دولسوالی نه او یوې د رحمان بابا
وسوایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
پوځینو خونځو کې د تشبث په نوم دغه مضمون د تدریس په اړه مې د خاغلی ګلستانی نظر وپوښت. دغه په قول
په نوم د سایف یو موسسه او دا موسسه د وزارت معرف سره یې د تړون کړی دی چې دوی په بعضو ولایتو کې په بعضو مکتبو کې نظر د هغه ولایت یا د هغه مکتب په خپل خوښه دغه کتاب من هیڅ امید درسي یا مثلا افټر ټایم یعنی وخت غیر رسمي څخه د دې کتاب څخه شاګردان ګټه اخلي. ولې دا په پلان تعلیمي کې رسمي مضمون نه دی د وزارت معرف په پلان کې شامل نه دی. ولې دا مضمون یې بد مضمون نه دی شو مضمون دی هیرپاته یا ایډیا ورکوي.
همزولو موږ د کابل د دشتي برچی سیمې زینب کوبرا لیسې لسم ټولګي ته ورغلو چیرې چې یوې خون کې همدغه مضمون زده کوونکو ته ورز دکاوه. او بیا مو څو زده کوونکي وپوښتلې.
فاطمه غلام سخی هستم. مضمون تشبث در اصل یعنی هدف گذاری.
فاطمه غلام سخی هم. تشبث مضمون یعنی د منزل او هدف ټاکل. لکه څنګه چې دغه مضمون په یو کیسه کې لیما د عبدلو په برخه کې مهارت لري، همداسې زه هم کولای شم په یو برخه کې استعداد او پوهه ولرم. لکه انګلیسي ژبه چې زه خاص مهارت پکې ولرم او پر اتلونکي کې نور وروزم.
اشخاص رو بسازم.
زمان نوم اسمان ده. تشبث مضمون که موږ ولولو چې څومره په یو کار کې ښه فعالیت وکړو او څومره کولای شو چې ګټه ترلاسه کړو. څه کال زه غواړم چې د غنم پروتین جوړ کړم.
فرزانه کاظمی هستم. خود مضمون تشبث یک نوع مضمونی است که استعدادها را رشد میده.
فرزانه کاظمی هم په خپل تشبث مضمون داسې یو مضمون دی چې استعدادونه روزي او د دې لامل ګرځي چې انسان په ځان متکی شي، بل چاته احتیاج نه وي، بلکې خپل ټول مشکلات په خپل حل کړی شي او د یو ساده کار په مرسته ځان داسې بس کړی چې نور ترې درس واخلي.
موږ غواړو چې مردم هم از استعداد استفاده کنه.
اسم آلیس. وقتی که امی مضمون تشبث خواندم خواستم که یک آید از خود داشته باشم.
زمانم آلیه ده. کلمه چې دا مضمون ولوست نو ما سره هم دا فکر پیدا شو چې زه باید په خپل ګټه وټه وکړم. بیا می د سرمیزه او پوښونه او د نورو توکو اوبدل پیل کړل. خلک ډیر اخلي. هر یو فصل یو نیم سل افغانۍ خرڅوم.
150 افغانۍ.
سی یویز د کون کې مالقه منصوري تیر کال په یاد پروګرام کې لومړی مقام ګټلی وو. دا د خپل بری او د خپل طرحې پاړه وای.
در صنف هفت امتحان کرده بودم که پست چهارمغز پست انار
معلوم ټولګی رئیسی په دې طرح کار کاوه د غزان او انارو له پټوکمی د ویښتانو د رنگولو مواد جوړ کړل خو څوک نه و چې ما سره مرسته وکړي بیا چې زه لسم ټولګی ته ورسیدم نو د همدغه تشبث مضمون په مرسته می د خپل کاروبار د پیل او پیاوړتیا لپاره ځینې مهارتونه زده کړل لومړی زه په اتیا غوره کسانو کې انتخاب شوم بیا په لسو او بیا په درو غوره کسانو کې ما لومړی مقام وګټ ستاینلی کې راکړ او یو څه نغدي جایزه هم راکړه بیا په دوه تجارتي جلسو کې د ګډون بلنه راکړل شوه هلته می برخه واخسته زه په دې پوه شوم چې څنګه خپل تجارت پرخولای شم اوس نور مصنوعي رنگونه ډول ډول ضررونه لري خو دا طبیعي رنگ دی کار روزګار می خدي یو بوتل په سل خرڅوم چې کم زیاتې 40 روپۍ راته پکې پاتې کیږي خلق می تشویقوی او پخپلو گتل شوی و پیسو در مکتب در سنو ترسنگ چو کرتون هم وایم.
آمادگی هم میرم ریاضی انگلیسی فیزیک اینا می خوانم.
دوستانو دریم مقام هم د همدی لیسی زدکون که آمینه شهابی او دویم مقام د ننگرهار د علایی علی لیسی زدکون که خایسته غفرزه گتله و. پا ننگرهار که زموگ همکار شا محمود شنواری آغل غفرزه د حقی د تره پاده پختله. آغل غفرزه وایی؟
تر هچ وزما د خزنانوی په حق لوت د چشمی خان چې د خزنانوی په نوم په جلال آباد په خار کې د زیاتر نارینه نانوی غانشته د خود خزنانوی نشته نو یعنی ډیر زیات جالب و چې هغه څه چې په جلال آباد خار کې نشته نو ما د هغه پاړه فکر وکړو ما ته د انګیزه را پیدا شو چې زه باید دغه طرح ولیکم نو دا مې ولیکل او هغه مې تر ریزی کړه په کال کې څومره عاید لرو په مثلا په میاشت کې څومره عاید لرو کومه ګټه عایدات څومره دي زموږ مصارف څومره کیږي د ټولو په اړه مې ولیکل یو طرح مې ولیکل اول 50 بهترینو کې راغلو دغه څخه وروسته لس بهترینو کې راغلو بیا خوشبختانه جلال آباد په سطح اوله شوم او همدارنګ د افغانستان په سطح سلور ولایتونو په سطح دویمه شوم ټولګي کې هم راته یو پروګرام ونیو ډیر زیات تشویق کړم
غفر زی زیاته وی هغه څه چې په خونځي کې زده کړی وو اوس عملی کوي او ښه ګټه تر ترلاسه کوي چې له عمله یې که یو خوا خپل یو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي نو بل خوا یې د خپلې کورنۍ سترګې هم ورپسې جګی دي
ګټه خو ډېره زیاته ځکه چې په اقتصادي برخه کې هم کولی شم خپل کورنۍ سره مثلا اقتصاد کې د کورنۍ مرسته وکړم د هېواد اقتصاد پیاوړی کوي او همدارنګ دغه جامع چې زموږ کومه یوه ده خصوصا په جلال آباد کې چې د ښځو ونډه په مختلفو چارو کې کمه ده نو د دې لپاره کولی شي چې ډېر زیات یعنی فایده ورسي ښځو ته ښځینه کارکوونکي کار وکړي خپل ستونزې په خپله حل کړي هغه مشکلات کورني مشکلات یې خپل اقتصاد کې خپل د مثلا خاوند ورور پلار دوی ټول سره مرسته وکړي سترګې موچت شوې په کور کې او همدارنګ د پلار سترګې موچت شوې په ټول مقام کې زمونږ چې ما وکولی شو دغه مقام ترلاسه کړم
تاسې له ازادي راډیو تاندې څنګه خپرونې ته غوږی دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.org همزولو له زینب کبرا لیسې په کابل کې د رحمان بابا علی لیسې ته ورغلو په دې لیسې کې هم د تشبث پروګرام مضمون تدریسېږي د دې لیسې یو زده کوونکی چې د دې پروګرام لپاره یې د تازه مڼو تجارت طرحه لرله او تیر کال په لسو غوره زده کوونکو کې راغلی و راته وویل
زه احمد زیایم د رحمان بابا د علی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکی یم د تشبث کې هم زما طرحه چې وه د تازه مڼو باره په دې طرحه کې لومړی خو زه 50 بهترینو کې وتم بیا وروسته لس بهترینو کې زه هم کامیاب شوم هغې ته موږ ته ښه سیمینارونه هم د دایر کړل ښه درسونه موږ ته ویل د تجارت په اړه همدا مثلا په هغې کې درسونه وو د تجارت په اړه وو همدارنګه چې څنګه په بازار کې بازاربي وکړي او خپله د مشتریانو سره ښه وضع کول ښه سلوک او اخلاق کول د خپل مال لومړی سرمایه چول په هغې سرمایه ما وکړه چې ښه ګټه وکړم ښه نتیجه یې درلوده
د رحمان بابا علی لیسې یو ښوونکی منهاج الدین وهاج مې وپوښت چې یاد مضمون د دې لیسې زده کوونکو ته څومره ګټه کړې ده نو د ښاغلي وهاج ځواب و
د تشبث مضمون شاګردانو ته مفید واقع شوی هغه د دې لپاره آماده کوي چې په خپله ځان متکی کړي او آینده مطمئن ځان ته جوړه کړي او بالاخره د باردوشت فامیل نه څه بار کم کړي په خپله یې په غاړه یوسي نو دا مفید واقع شوی ده
دوستانو د اغلی ګلغټي سروري په وینا کڅه هم دوی لز د کوونکو سره کومه لویه مالی مرسته نشي کولای خو دوی د ځینو نمایښونو یا نندارتونونو په برابرولو سره نور زده کوونکو هم ورته فعالیتونو ته تشویق کوي اغلی سروري
لمړی مقام ته مونږ پروسه کړ $100 مادي مرسته مور سره وکړه د تشویقي بڼه پر اساس، او دوهم ته مونږ $15 او دریم ته $50 مرسته وشوه چې دا نمایش کولای شي چې یو زمينه برابروي هغو شاګردانو ته چې هغوی علاقمند دي، استعداد لري د تجارت په برخه کې، دوی کولای شي خپل تولیدات شروع کړي په خپل مکتب کې په نمایشاتو برخه واخلي او دغه تولیدات هلته په نمایش کې کیږي. په غیر مستقیم ټول شاګردانو تشویق کیږي دې ته چې که استعداد ولري نو لاس په کار شي.
وخت درنه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. وخت درنه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا. ورته په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی خیستا لدی نازک گلاب نا، خلای انسان خلای سړی جوړ کا.
همزولو مخیاران وای چې یو کار کسب یا حرفه زده کړه او بیا یې سرته کیږده، ښایي کله دې په کار شي او بیرته یې راواخلي. نو د درسونو تر څنګ څومره ښه ده چې د یو چا یو بل هنر یا کسب کار هم زده وي. له همدې سره نننۍ تاندې څانګې رانغاړو. له ټولو هغو دوستانو مننه چې د تاندې څانګې فیسبوک پاڼه یې خوښه کړې ده، نظرونه یې راسره شریک کړي او پیغامونه یې راته پریښي دي. تاسې هم کولی شئ تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، نظرونه او پیغامونه راته پریږدئ. پته ده facebook.com/tandisangi، او دا هم زما برېښنالیک پته ده shafaq@rferl.org. په مخه مو ښه.
شیرزاده ده د سرو لالونو وطن، له جنګ ستړی خوشحالي غواړي. پټ ښایستونه یې ښکاره ښکاره کړه، اوس د نړۍ سره سیالي غواړي. چې تماشې ته یې جهان راشي، دا وطن داسې ګلالۍ جوړ کا. وچه ډوډۍ وخوره، قلم را واخله، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. یوه کورنۍ کې ورور او خور د کار د ویش له مخې کوم مسولیتونه لري؟ مور او پلار ته څومره لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسولیتونه وویشي او هر څوک تر خپلې وسې خپل کار په خپله وکړي؟ په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه اورو.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی تیرونه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، باید هڅه وشي چې د ښځو حقونه خوندي او د ټولنې د یو خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل، د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅه غواړي. د ذهنیت بدلولو لپاره په حوصلې سره کلونه کلونه پر لپسې آزادو هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده، او تر ټولو مهمه دا چې له اوسمهالو فرصتونو څخه د استفادې جرأت دی. رولا غنی وویل، ډیری افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکړ ولو حق نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې اوس د ښځو د پیاوړي کولو ښه وخت را رسېدلی دی، او په کار ده چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډونه خبر ورکوي. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې د ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لیرې پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د عامې روغتیا مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، د یادې ازموینې له ترسره کولو وروسته 200 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د قابلګۍ او نرسنګ گوتا جسپیگی.
قدرمنو اوریدونکو په اکثر افغانی کورنیو کې دا دو ډیر حاکم دی چې د کور ټول کارونه میرمنې کوي. د کور جارو کول، پخلی، کالی مینځل او دې ته ورته لوی واړه کارونه ترسره کوي، او که نارینه د کور په کارونو کې ونډه اخلي دا نو یو ډول شرم ګڼل کیږي. همداراز په ځینو کورنیو کې خور د ورور ډیر کارونه لکه د بوټانو رنګول، جامې اوتو کول، د مکتب تقسیم اوقات جوړول، او ان کله کله د ورور د خوب بستر ټولول هم د نجلۍ مسؤلیت وي. او هلک هم په دې بهانه چې دا کارونه زما مسؤلیت نه دی، له ځینو کارونو څخه اوږه خالی کوي او وایي چې دا د ښځو کار دی. خو که یو کار د انسان له وسه پوره وي نو ولې په خپله نه کوي؟ ولې ځینې خپل مسؤلیت نه تیښته کوي او په نورو یې وراچوي؟ په ځینو مواردو کې ورور او خور دواړه مکتب ته ځي، نو نجلۍ مکلفه ده چې د درد تر څنګ د کور کارونه هم وکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو په وینا دا بچی کله له مکتب نه راغله ډیره بستړی و. د کور د کارونو ترڅنګ به یې ورور هم پرې امرونه کول. دا وایي ورور به مې خپل کارونه په خپله هم کولای شول، خو ما ته به یې ویل چې دا ستا وظیفه ده چې زما کارونه وکړي.
زه ورور مې دواړه ښوونځي ته تلو، نو کله چې به زم ښوونځي نه راغلم او ورور به مې ښوونځي نه راغی، دواړه به ستړي. ورور به مې ماته ویل سې ته دا کالي جای په جای کړه، یا به یې راته ویل جرابې مې پرې مینځه، یا به یې راته ویل سې دا موبایل مې چارج کې ور، یا مثلا کله ناکله به یې راته ویل سې تقسیم اوقات مې د مکتب جوړ کړه. خو زم ستړی وم، مکتب نه سې راتلم، ورور به مې راغلی او هغه به لږ ستړی و، خو ورور به مې دا ټول کار په ما باندې کوه، خپله به بیخي به کار کې سه هم نه اخېست. نو ما به مې ورور ته ویل سې ته ولې نه کوې هغه کار سې تا لپاره کوی سم، زه خو کوم سی بیا کوم کار کې ستړی کېږم، نو بیا وسیله کېږم، بیا غن کوم. نو ورور به مې راته ویل چې دا تا مسؤلیت ده، ته جلی ته به دا کار وکړې. ځینې کارونه اوسې ما ورته کول، لکه کالی اوتو کول، ډوډۍ تیارول، دا به مې ورته کول، خو هغه کارونه سیدل وسه پوره او ډیر ساده کارونه، هغه به هم د په ما باندې کوله.
ځینې وختونه مور او پلار هم دې خبرې ته دومره توجه نه کوي، پلې لور ته وایي چې ورور دې دی یا هلک دی خبرې منه. خو دا چې د دوی په دې کار هلک څومره بې مسؤلیته روږدی کېږي، دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. اغلی ارزو زیاتوي، کله به مې چې د ورور امرونو په تنګ کړم او بې حوصلې به شوم، نو مور به مې ویل خیر ده، حوصله وکړه، هلک ده، هر څه چې وایي وایي منه.
مور به مې بیا داسې نه کول سې موږ منځ کې سوله وکړي. ورور ته به مې ویل، ورور ته به مې باید ویلي وای سې نیم کار ته کو نیم به د خور کې. نو مور به مې هم ماته ویل سې جلی ته کار دا ټول کار ته کو سې، ځکه سې ورور دې ده، یا درنه مشر ده، یا هلک ده، کار ته کو سې، ته کور جلی مسؤلیت ټوله تا په غاړه ده. نو داسې فکر به نه کوو سې دا مکتب نه راغلی ده، یا دا دونه ډیر کار کې ستړي به بې حوصلې سوي به، خبرې ته به یې کتلې سې ته جلی ته د کور کار به ته. نو بیا مې ما د ورور جنگ سه، اوس یو کال کېږي سه خبرې هم سره نه کوو. نو دا ښه کار نه ده، مخکې له دې سه شخړه رامنځته سي، د دوه نفر مقابل کې جنگ وسي، باید هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي. او مور پلار ته هم لازمه ده سه اولادونو منځ کې کار وویشي، او د هلکو د جلۍ منځ کې توپیر ونه کوي.
د کابل پوهنتون محصله لالپور امیرزی وایي د دوی کور ډیر لوی دی او د جارو کولو مسؤلیت یې د دې په غاړه و. خو ورونو به یې کوټې دومره ګډې وډې کړې وې چې پاکول یې په دی و.
او زه به یو وخت خطر درته وایم چې فامیل چې دی دا لوی دی، او د دې د کوټو جارو کول، صفی کول مسؤلیت زما و. تقریبا دولس کوټې به ولي، نو زما ورونه ځوانان ول، مشران و، هر یو په تحصیل به کول، وظیفې ته به تلل. کله به چې زه به پخپله سهار داسې و بجې به مکتب ته تلم، نو دا زما مسؤلیت چې باید وخته پاسېږم او دا ټول کوټې پاکې کړم، بعد هغه نه زه مکتب ته لاړه شم. دوی به چې د شپې هر یو ځوانان هره کوټې ته به ننوتې، خپل کتابونه به یې تیت کړي ول، خپلې جامې به یې تیت کړي وې. یعنی یوه کوټه نه وه چې دوی په یوه کوټه تیت کړي، هر یو بېلابېلې کوټې. کله به چې زه سهار شم باور بدیونی چې په دې هرې کوټې ټولولو کې کتاب ټولول کې بسمه نفس وته، او په دې منډه کوم چېرته مکتب لرنه نو ناوخته نشو د ځکه دې ټولول باید زه وکم. او یوه کوټه به هم نو سو کوټې به تل مور باندې ته ماین دې چې تلک مې ربانی ته خوته کمې ربانی دې لک دنجونه حق هم تلفې ویل چې خیر دې، یعنی د لکن طرف طریقه ولا ویل چې گزاره وکړه. دا یې ویل چې زوی ولې داسې کوي.
لالپور همداراز د خپل ملګری کیسه کوي چې ورور ورسره خرابیا نه کوي او کله کله غالمغال هم پرې کوي.
زمونږ د خپلوانو څخه یو کورنۍ وه چې د هغې سره د دې ورور ډېر بد چلند کوه، حتی لاس یې هم پرې پورته کوه. دې خپلې خور ماته قصه کوله، کله چې مې ورور راشي نو په دالیز کې پخنه میخي او ماته هغه کوي چې فلانۍ زر کوه ډوډۍ مې راوړه. وایي نو زه هم د دې دپاره چې ممکن دا بیرون تللی وي ستړی شوی م په منډه لاړه شم تر اشپزخانې پورې، تر لا مې لا وایي اشپزخانې ته پخنه ورسېږي، د دې لس قاکه نور هم راوځي، هغه هم په زشته لهجه باندې. خو بیا هم کله چې ډوډۍ ورته راوړم، پر هغه باندې ډوډۍ ورته کېږدم، بیا هم باوجود چې ډوډۍ مې ورته راوړې، کار مې ورته کړی، لس خبرې کوي چې څه دې کول دونه وخت.
کی یعنی زه پیر پیر ته تا جرأت نه لرم داس نشم مرتبه لچ خو ماشین خونی مخولارم در ترام ور ترسو ته طاقت نه کوي و از ما د دومره خدمت او د دې دومره احترام امدا غوایي جواب چې دې ماته په مقابل کې راک
اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو ناوړی پوزینو کورنیو کې بیا هلکان دا ذهنیت هم لري چې که خپل کار په خپل وکړي دا شرم دی او باید خور یا مور وکړي. احمد سیام چې د وم ټولګي زده کوونکی دی وایي کوم کارونه چې ما پورې مربوط دي په خور می کوم، ځکه چې هغه انجلۍ ده او که زه دا کارونه وکړم نو شرمېږم.
او وړه خور می دغم موزه واغه مکتب نه یوزای رازو او مثلا مکتب نه شازم خپل جراب یو واغه زما کار ټول هغه کوي، یعنی هم دغه کار هغه باید خپل او کوي. ما جراب پریمینز بوتان مې رنگي او نور راسي نور کار هم دغه کار دی هغه هم دغه باید کوي او زه په دې کار شرم هغه هم دغه کار دی مونږ باندې کار نه کوي هغه کور کار نه کوي هغه جلی زالکه.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شریف الدین عظیمی په وینا هغه کورنۍ چې هلکانې په کور کې کار نه کوي نو مور او پلار یې د مسؤلیت پذیرۍ اخلاق نه دي ورښودلي چې په دې کار سره هلک بې مسؤلیته مخته کیږي.
موږ په کورنیو کې د مسؤلیت پذیري په نامه یو شی لرو، دا هغه څه دي چې معمولا باید په کورنیو کې په نظم او ډسپلین هغو ته پام وسي. یعنی هغه کورنۍ چې هلکان یې متاسفانه په خپل لورګانو باندې ظلم کوي یا کار کوي، په هغو کورنیو کې څو مسئلې دي. دوی په خپلو کورنیو کې خپلو اولادو ته د مسؤلیت پذیرۍ دا نه دي ورښودلی او دغه تربیه متاسفانه د دې سبب سوې، د دې جوګه سوې چې نن سبا ډېری ځوانان راجیک سي او په خپلو خویندو باندې یو ډول په زور کار یا ته باید دا کار وکړي، ته باید دا مسؤلیت ادا کړي دغه کار کوي. او په خوشنۍ سره وایم چې دا ډېر بد عواقب لري. یو خو دی یو ډول بې مسؤلیته بر راځي، په دویم قدم کې دی کار نشي زده کوي، یعنی که دی بوټ رنګ نه کړي دی بوټ نشي رنګولی. یو خو به دغه هلکان کار زده نه کړي، بل به مسؤلیت پذیره بنی او بل به دوی یو ډول راتلونکي کې غواړي چې خپل هر کار خپل هره دنده نورو خلکو په غاړه ورواچوي.
ښاغلی عظیمی وایي که نجلۍ په دې کار سره له درس نه ووځي نو یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي.
مسله دا ده چې دا د نجلۍ لپاره څو ضرر لري. په اول قدم کې خدای نجلۍ پر نفس د اعتماد له نظره ډېر بې جرأته کیږي، عزت نفس له پوښتنې لاندې راځي. درس او سبق چې هغه کومې کورنۍ دندې یا کوم مسؤلیتونه یا کوم مسؤلیتونه چې دا خپله باید ادا کړي هغه تر پاتې کیږي، یعنی له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور بوټونه رنګ کړي، له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور کالي پرېمینځي، له خپله درسه پاتې کیږي چې د ورور نور مسؤلیتونه ادا کړي، له درسه پاتې کیږي له پر نفس اعتماد ته ضربه رسیږي، خواشیني ورته پیدا کیږي، سټرس ورته پیدا کیږي، د مور و پلار په اړه د اعتماد له لاسه ورکول کیږي، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې زه انجلۍ یم. یو ډول دغه خپل هویت یا دغه خپل انجلۍتوب یا ښځتوب هم یو ډول له سوال لاندې ورته راځي، یو ډول د حقارت احساس پیدا کوي او عقده ورته پیدا کوي.
خو ځینې کورنۍ بیا دې خبرې ته ډېر پام کوي، د اولادونو ترمنځ کار ویشي او هر چاته خپل مسؤلیت ورپېژني. د کابل ښار اوسیدونکي مریم وایي ما مې د لورګانو او زامنو ترمنځ کار ویشلی او هر څوک مکلف دی چې خپل کار په خپله وکړي.
ما ماشومان چې دي زوی د لور مې چې دواړه له مکتبه راشي، داسې نه ده چې زوی مې لور ته وایي چې ته ما ته جیکسه ډوډۍ راته تیاره کړه، یا راته جرابې مې پرېمینځه، ته مې کارونه ویشلي دي چې له مکتبه راغلی هر سړی به خپل کار کوي. که کور کې مې داسې نشته چې زوی مې په لور باندې پټکي وکړي چې هله ما ته دا شی وکړو ډوډۍ راته تیاره کړه، هغه خپل کار کوي، دی خپل کار کوي، دواړو ته مې کار ویشلی ده. یعنې د زوی او د لور مینځ کې زه کوم هغه نه کوم، زوی ته درجه ورکوم چې والا ته هلک یې، هلک باید لږ کار وکړي، جلۍ ډېر دا ډېر بد کار ده.
د کابل پوهنتون محصل روح‌الا هم وایي دی خپل کار په خپله کوي او که کوم کار یې خور ورته کوي نو جبري نه پرې کوي.
د خپل کار په کولو کې مې تروسه فکر نه کوم چې ما هغه ته شی ویلي وي چې هله ته پاسېږه دا کار راته وکړه، او یا هم کوم جبري کار ما پې کړی چې مخکې له مخکې ورته ویلي چې دا کار کوم. دلته زما زما ته جامې تیاره کړې، ځینې وخت خو دا کورنۍ کې دا شته دي کله چې زما ورته وایم چې ما ته مې جامې راواخله راته وتې کې راته کېده، ځکه دا طبیعي خبره ده، نجونو یا د ښځو کارونه چې باید په کور کې وکړي، او نور سې جبري کار پېزه نه کوم چې هغه را نظر داشت خوږه لهجه ورته هیله ورته کوم ورته یو خرې کالي راته ورته کوي که نه ورته کوي، کهته وي ورته کوم ته نه هغه مخ کورنۍ کې جون کړی دا پوئږي چې دومره خبر ورته وکړي هغه یې منی در سره په بدل کې کوم اکثر عمل درته ښکاره نه کړي چې ګویا زه دا کار نه کوم یا دا خبره ستا په ما باندې بده ولګېده.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا په اخلاقي لحاظ خور او ورور یو له بل سره کومک کولای شي، خو په اجبار سره ورور دا حق نه لري چې خور دې کار ته مجبور کړي.
په اخلاقي نه لحاظ یو له بل سره مرسته کول یو بل ته نیک لارښوونه نه کول په دې کې موږ کوم مشکل نه لرو، او په دینی لحاظ دا چې ورور د څومره مکلفیت لري د خور په وړاندې او د خور دنده څه ده د ورور په وړاندې، دا چې خاص کومه زاویته وجود نه لري چې ووایي چې دغه دغه نه کارونه د ورور حق دی په خور باندې. د بېلګې په توګه باندې دا چې مثلا خور د ورور لپاره کار کوي، دغه سره په ټولنیز ژوند کې د کور په ژوند کې مرسته کوي، په اخلاقي لحاظ موږ مخکې ول د نیک نه خبر ده، په دینی لحاظ د ورور وجایب او مکلفیتونه په خور باندې نه دي، دا خاص تنه او اخلاقي دنده ده. اما په اجبار سره هیڅ کله ورور خور په دې باندې نه شي مجبورولای چې حتما باید د دغه لپاره چوپړو کې ود خدمت وکي، او همدارز ورور هم د خور په مقابل کې د مکلفیت نه لري چې همیش باید لغنه سرپرستی او نفقه او څارنه وکړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ ته لازمه ده چې اولادونو ته خپل مسؤلیتونه وروپیژني، دا حد ورته ونه ټاکي چې هلک د کار نه کوي او نجلۍ د ټول کارونه کوي، بلکې هر چاته دی د خپل توان په اندازه مسؤلیت وسپاري. قدرمنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، په هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.